The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او خراغ لازنیم ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوونه د یک شنبه ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې 8 او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 10:30 بجې دي. زما تاسو قربانه منزه شهید او اول هم تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیه حکومت پر ضد یو شمیر اقتصادي بندیزونه پر ځای کړي. د روس خارجه وزیر وایي چې په شام کې ترهګرو پر ضد د ترکیه په هوایی عملیاتو یو شمیر پوښتنې لري.
د روس خارجه وزیر وایي چې موږ هم د انکارې په ارادو او په حقیقي ژمنو په سر یو شمیر پوښتنې لرو، کومې چې په شام کې د ترهګرۍ خاتمې او د عربو او شام ترمنځ حالات ښه کولو سره اړه لري.
بلې لورې ته ملګرو ملتونو په شمالي مالی کې خپل مرکز باندې ترسره شوي راکټي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. په دې برید کې شاوخوا 3 تنه وژل شوي دي.
د فرانس خبری ایجنسی تر مخه د دغه حمله ذمہواری د القاعده ملګری اسلامي وسلواله ډلې انصار الدین قبول کړی ده، ولې دغه وسلواله ډلې داوی آزاد سرچینی نه تاییدي.
تیر ورځ د پښتنو مشرانو یو پلاوی د کابل دورې وروسته داسې امکان پیدا شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به په پیرس کې د ماحولیتي بدلون پر سر جوړې یوې غونډې په مهال به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. د ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازی وایي
زمونږ درانه سیاستوال د خیبر پختونخوا او کویټ څخه راغلي وو. جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دې د درناوي په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس پاکستان د صدراعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي.
سرټی کې تاسو واورېدل او اوس هم وړاندې کوو درته د مهمو خبرونو تفصیل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان کړی. دا په داسې حال چې څلور ورځې وړاندې ترکیه د روسیې یوه جنګي الوتکه چې د ترکیه او سوریې سرحد سره نږدې وه په نښه کړې وه او راغورځولې وه. ښاغلی پوتین د شنبې په ورځ داسې بندیزونه لاسلیک کړل چې روسیه به د ترکیې نه د ځینې ترکیې تولیداتو واردولو نه ډډه کوي. د دې تر څنګ د هغه ترکیې کارکوونکي قراردادونه به هم نه زیاتوي کوم چې دا مهال په روسیې کې په مختلفو کمپنیانو کې کار کوي. د دې په ترڅ کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې د الوتکې راغورځولو غندنه کړې او وایي په دې پېښې ډېر خواخوږی دی. د افریقا لویدیز مالی کېډال سیمه کې د شنبې په ورځ د 28 نوومبر په 16:00 کې برید شوی چې له امله د ملګرو ملتونو درې غړي وژل شوي دي. مالی کې د ملګرو ملتونو د 16:00 کې پوز ویان وایي د کېډال سیمې په پوزي اډې 4 یا 5 راکټونه غورځول شوي وو. ځایي چارواکي وایي په دې پېښه کې لږ تر لږه 40 تنه ټپیان دي. اخوا د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سیاسي استازی ډاکټر محمد اکرم خپلواک ویلي افغانستان غواړي د افغان طالبانو سره د امن لپاره خبرې پیل کړي، خو زیاتوي په دې اړه افغان حکومت تازه دریځ لري چې اول خبرې دې د پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلانه جنگ شروع کړی دی او باید لومړی دغه خبرې باندې کابل ته تسلي ورکړي. بلې لورې ته افریقایي هیواد نایجیریا کې د جمعې په ورځ په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 22 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو او یو شمیر نور ټپیان شوه. د دغې پېښې پړه د بوکو هرام وسلوالې ډلې په خپل غاړه اخیستې. دا برید چې په ګانو سیمه کې ترسره شوی و هدف یې د شیاګانو ځانګړو مراسم و چې په سلګونو کسانو پکې ګډون درلودو. بلې خوا د مرکزی سومالیا مودوګ سیمې په ګالکایوا ښار کې په تازه نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. ځایي خلک وایي دا جګړه د یوې درنې ډزو سره پیل شو او تر 3 ساعتو یې دوام درلودو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی بریجو خبری خبرونه تل واشنگتن دی سی نه غواګی تاسو اوس د خبرونو تفصیل واوریدو اوس رازو د ریپورټونو ولورته چې یو ریپورت تاسو لپاره لرو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واوریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي او دا په داسې حال چې څلور ورځې وړاندې ترکیه د روسیې جنگي الوتکه وویشتله کومه الوتکه چې د ترکیه او سوریې سرحد سره نږدې وه. ښاغلی پوتین په دې هکله د شنبې په ورځ داسې بندیزونه لاسلیک کړله چې روسیه به د ترکیې نه د ځینې موادو یا تولیداتو واردولو نه ډډه کوي او د هغوی تولیدات به نه پرېږدي چې روسیې ته وارد شي. د دې تر څنګ د هغې د ترکیې کارکوونکي قراردادونه به هم نه تمدیدوي کوم چې دا مهال خپله په روسیې کې په کمپنیانو کې کار کوي. په دغې هکله زموږ همکار کلیم افضل یو ریپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د روس حکومت لخوا دغه اقتصادي بندیزونه د جاز ویشتلو د پیښې څلور ورځې وروسته رامخته شوي. په خپل یو خصوصي امر کې د روس صدر ولادیمیر پوتین یو شمېر اقتصادي بندیزونه د ترکیې حکومت پر ضد اعلان کړل. دغو اعلان شوي اقتصادي بندیزونو تر مخه به د ترکیې سره تجارتي لوزنامې ختمول شي، د ترکیې خلکو ته به په روس کې د کار کولو اجازت نه وي، او همدارنګه د ترکیې لخوا راتلونکو پروازونو پر ضد به سخت امنیتي او د څارنې ګامونه اخیستل شي. د روسی صدر لخوا جاری شوی امر تر مخه به په روس کې دننه هغه ټولې د سیلګرۍ کمپنۍ چې سیلګر ترکیې ته لیږي هغوی به هم اوس نشي کولی چې سیل لپاره دې خلک ترکیې ته ولیږي. دغه او نور دارنګي بندیزونه چې تفصیل لا مخې ته نه دراغلي دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خرابوالي اړخ ته اشاره کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د ترکیې په حکومت تور چولې چې د ترهګرۍ مرستې کوي. د روس خارجه وزیر وایي چې موږ هم د انکارې په ارادو او په حقیقي ژمنو په سر یو شمېر پوښتنې لرو، کوم چې په شام کې د ترهګرۍ خاتمې او د عربو او شام ترمنځ حالات ښه کولو سره اړه لري. د روسی خارجه وزیر لخوا دغه بیان د هغې وروسته راغلی چې وړاندې د ترکیې صدر رسب طیب اردوګان د روس په هغو دعوو باندې خندا وکړه چې ګنې روس په رښتیا سره په شام کې د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد عملیات کوي. د ترکیې صدر لخوا د روس په نیت شک کولو وروسته د روسی خارجه وزیر لخوا سخت عکس العمل مخې ته راغلی. روسی خارجه وزیر په خپل بیان کې دا هم وویل چې د روس او ترکیې حکومت ترمنځ د خلکو آزاد تګ راتګ د ویزو نظام به هم ختمولی شي او د دې وروسته به اوس د ویزو کار پیل کولی شي. د روس لخوا دغه ټول بندیزونه په راتلونکي کال جنوري د میاشتې نه به عملي کیږي. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم نومان ویلي چې د ترکیې حکومت به هم خپل ځواب د یو بل سره سلا مشورې وروسته ورکوي. د وایي چې د روس حکومت سره موږ یو شمېر اقتصادي اړیکې لرو، په دغو کې د ویزو نه مبرا نظام هم د اقتصادي تعلق په مت کې راځي. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم په مخ زیاتوي چې دغه معامله ډیره نازکه او توده ده چې له وجې روس دا رنګي ګامونه پورته کړي. د دغه په ځواب کې به موږ هم سلا مشورې کوو چې کوم ډول ګامونه موږ پورته کړو، خو موږ هیله څرګندوو چې دغه ګامونه به یو اوږد وخت لپاره پر ځای پاتې نشي. نوموړی زیاتوي چې یو خبره په صفا ټکو کې وکم چې روس داسې نشي کولی چې ټولې اړیکې او تعلقات د دغې یوازنۍ پیښې له وجې ختم کړي. همدارنګه د ترکیې حکومت لپاره هم د روس سره دغه تعلق یا اړیکې ختمول امکاني نه دي. تیر ورځ د ترکیې حکومت لخوا خپلو هیوادوالو ته ویل شوي چې فیلحال دی د روس سفر نه کوي. دغې سره سره د ترکیې حکومت په شام کې د ریاست اسلامي پر ضد خپل هوایي کمپین هم په عارضي توګه ځنډولی دی. د ترکیې او روس ترمنځ په تعلقاتو کې دغه تاوتریخوالی د هغې وروسته راغلی چې کله یو څو ورځې وړاندې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا د روس یو جنگي جهاز په هغه وخت ویشتلی چې کله یې د ترکیې فضايي حدود خلاف ورزي وکړه. باوجود د یو شمېر واري د خبردارو د روسي جهاز پایلټو د ترکیې فضايي حد نه پرېښودو، د کومې وروسته په میزایل ویشتل شوی. یو پایلټ پکې مړ شوی و او بل په حفاظت سره د شام او ترکیې پولیس سره نږدې بچ پاتې شوی. د پیښې وروسته څېړونکي ګمان لري چې دواړو طاقتوره هیوادونو ترمنځ به حالات سخت کشیدګۍ اړخ ته د تلو امکان دی. تیر ورځ د بندیزونو د اعلان وړاندې د ترکیې صدر داسې تاثر ورکړی و چې کاش د جاز پیښه نه وی شوی، او زیاته کړی وه چې د پیرس چاپیریال په سر جوړ سمیټ کې به د غواړي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره نیغ په نیغه وویني.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.divaradio.com www.voaradio.com
یا www.voaradio.com
یعنی www.voaradio.com
او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته چې د افریقا لویدیز مالی کیډال سیمه کې د شنبه په ورځ یعنی 28 د نوومبر پر 16 ساتونکو بریچ شوی دی چې لامل یې د ملګرو ملتونو درې تنه وژل شوی دی. او مالی کې د ملګرو ملتونو د 16 ساتونکو پوز ویان په دې حق له وایي چې د کیډال سیمه په پوز یې دی څلورو نه تر پنځو راکټونو پورې غورځول شوی و، یعنی دا راکټونه په دوی باندې بریچ شوی و. ځایي چارواکي په دې حق له بیا وایي چې دغه پیښې کې لږ تر لږه شل تنه ټپیان دی. نور تفصیل په دې باب زموږ همکار بختور شانه اورو.
ملګرو ملتونو د مالی په شمالي کډال سیمه کې په خپل مرکز د هغه راکټي بریټ په سختو ټکو کې غندنه کړې ده چې پکې د ملګرو ملتونو دوه امن ساتونکي ځواکونه او یو کانټراکټر وجل شوی او د شلو نه زیات کسان پکې جوړل شوی هم دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د مالی په حکومت غږ کړی د خالی پروس تر سره شوی دغه حمله تحقیقات ته زر تر زر سر ته ورسی او د برید مجرمان د انصاف ته مخامخ کړي. د فرانس خبری ایجنسی تر مخه د دغه حمله ذمہواری د القاعده ملګری اسلامي وسلواله ډلې انصار الدین قبول کړي ده او ویلي دي دغه برید د خپل دښمنانو نه د بدل اخیستو د پاره کړي څوک چې د دوی د خاورې خلاف ورزیانه کوي. ولې دغه وسلواله ډلې داوی آزاد سرچینه نه تاییدوي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو ویلي د امن ساتونکو وجنه یو جنگي جرم دی. ملګرو ملتونو په خپل یو بیان کې ویلي هر ډول ترګري جرم دی او د ترګري کولو اختیار او جواز د هیڅ چا سره نشته او په دې کې هیڅ فرق هم نشته چې ترګري په کم حال او د چا لخوا کیږي. ترګري ترګري ده. د ملګرو ملتونو په دفتر شوی حمله نه وړاندې تیره هفته هم د مالی په پایتخت باماکو کې په یو لوی هوټل وسلوالو بریت کړی وو چې پکې د شلو نه زیات کسان وجلي. په ریډیسن بلو هوټل شوی د دغه حملې ذمواري د غربي افریقي دوه وسلوالو ډلو القاعده ان د اسلامیک مغرب او د دوی ملګرو المرابطون قبول کړی ده. په دغه هوټل د حملې په تور د مالی ځواکونو د جمعې په ورځ دوه کسان نیولې دي. اسلامي ډلو په کال 2012 کې په مالی کې د پوځي بغاوت وروسته د دغه هیواد د شمالي علاقو واک اختیار قبضه کړی وو. ولی وروسته د فرانس د پوځ په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د دغه وسلوالو نه په کال 2013 کې نیول شوی سیمه بیرته خلاص کړي. ولی د ملګرو ملتونو د امن ساتونکو ځواکونو باوجود اوس هم په دغه هیواد کې د تشدد لړۍ توده ده.
ګران اوریدونکو زو یو مرکې ولورتا. دغه مرکه په افغانستان کې د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سیاسي استاد ډاکټر محمد اکرم سرشوی و. محمد اکرم خپلواک وایس اف امریکا دی ریډیو ته په یو ځانګړي مرکې کې په دغه مرکې کې دا ویل چې افغانستان غواړي د افغان طالبانو سره د امن لپاره خبرې پیل کړي، خو زیاتوي چې په دې اړه افغان حکومت تازه دریځ لري چې اول خبرې د پاکستان سره وکړي. او ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نایلانه جنگ شروع کړی دی او باید لومړی هم دغه خبرې باندې کابل ته تسلی ورکړی شي. زمونږ همکار نوشروان قلندر د یوې پښتنې په ځواب کې اکرم خپلواک ویل چې افغان صدر د پاکستان پښتون سیاسي قیادت اسفندیار ولی خان او د دې ترڅنګ محمود خان چکزی او آفتاب احمد خان شیرپاو په درناوي دا خبره ومنله چې اشرف غنی به د پاریس په کانفرانس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدنه کوي او دغه رنګه ممکنه ده چې هلته درې اړخیزه غونډه هم وکړي. دغه مرکه چې زموږ همکار نوشروان قلندر کړی ده د اشرف غنی سیاسي استاذ ډاکټر محمد اکرم خپلواک سره تاسو ته وړاندې کوو.
اول خو د افغانستان د حکومت موقف ده چې د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې د دوو دولتونو ترمنځ باید ګډه ژبه ګډ تفاهم را پیدا شي، او پاکستان چې هغه نایلان شوی جنگ په افغانستان کې شروع کړی ده، لومړنۍ باید دغه خبره پای ته ورسیږي. بیا د نورو سره طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند باندې بحث وشي. د افغانستان حکومت لومړی وخت نه هم ویلي، اوس هم وایي چې موږ غواړو چې لومړنۍ خبرې د مذاکراتو د پاکستان د دولت سره وکړو، او د هغوی سره چې په یو ګډه ژبه تفاهم باندې ورسیږو، ځکه چې د دوسپره د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اړوند باندې تخریبوونکې ده. نو له هغې وروسته به بیا د سولې په مذاکراتو په اړوند باندې بحث کېږي. دوه مسله چې زمونږ درانه سیاستوال د خیبر پختونخوا او کویټ څخه راغلي وو، جمهور رئیس د دوی د احترام په ساتلو باندې او د دوی د درناوي په خاطر باندې ومنله چې د پاریس په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صاحب سره خبرې هلته وکړي، او په هغې مجلس کې چې خفا نه وو اوس به ورسره ګډون وکړي، او کېدای شي درې اړخیزه غونډه هم هلته وکړي. او د قلبي آسیا د آسیا د زړه د کانفرنس په اړوند باندې د افغانستان ځینې ملحوظات دي چې د پاکستان حکومت هغه باید رفع کړي، او له هغې وروسته به د افغانستان حکومت او جمهور رئیس تصمیم نیسي چې اشتراکي وکړي.
دغه پاکستانی مشران کم سیاسي پښتانه مشران چې راغلي ریسپندیار ولی خان، محمود خان اسکزی، دغه شان ابتاب احمد خان شیرپو، سمره افغان حکومت د دغه خلکو په لاس باندې مثبت پیغام پاکستانی حکومت ته ورولې کو چې کنه او خبرو ته رضا دي خبرو ورسره کول غواړي.
دوشه پارک لري یو دغه چې دی په وایسته واځي چې په د پاکستان د صدر اعظم سره لیدل کوي او ملاقات ورسره کوي، او کېدای شي د پاکستان درستیزه او سرتاجی هم امکانات لري چې سفر وکړي. روسی دقیق هغه نه ده معلوم. د افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح دی او ښکاره خبرې کول غواړي، او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي، خبرې په واقعیتونو باندې. نو په هغه صورت باندې د افغانستان د حکومت درنو مفانم ته لومړی ځل باندې باید په واقعي معنا باندې خبرې وشي، او خبرې لومړی د پاکستان سره وشي تر څو د دوو دولتونو ترمنځ ګډ پیدا شي، او سره طالبانو سره خبرې کول مشکل کار نه ده. او موږ په دې مطمئن یو چې بین الافغان نتیجه ورکوي او مثبت دی.
لنډ غونډه جواب به دا غواړم چې افغانستان حکومت اوس په دې وخت کې اوس آزاد خبرې کول غواړي نور وړاندې؟
دا به نو د مناقصه سراتمات جمهور رئیس سره کړی ته، او د پاریس په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم لیدنه وکړي، او دغه وروسته به د راتلونکي په اړوند
کې به پاریس کانفرنس کې به بیا پته ولګي چې صدر اعظم نواز شریف او اشرف غنی صاحب ملاقات وکړي، د هغه وروسته به سلارې چارې جوړیږي. خو آیا افغانستان حکومت دا باور لري چې کنه د پاکستان سیویلین حکومت یا د نواز شریف حکومت کنه هغه به د سولې خبرې په وړاندې بوزي، کنه دا نخپنی غ افغانستان حکومت د پاکستان فوج سره کول غواړي؟
دا تر دا د دوی داخلي مسله ده. موږ واقعي بحث غواړو، خبرې غواړو، او امید مو ده چې د پاکستان ټول ایجنسی په یو میز راشي او واقعي خبر راشي.
او دا چې کوم ډله درغلي د پښتنو مشرانو د دې په دغه خبرو اترو کې په آینده کې سرول وی کنه دی به یو
طرف دا د سیمې درانه مشران دي، او دوی غوښمو مشران دي چې هغه سیمې له ترهګرۍ نه ټکی دي دي له ترهګرۍ نه ځولېدلې دي. د دوی نظر د مشوره د دوی حضور د هر څه مهم ده.
ډیر مننه جی.
ریپورټونه تاسو واوریدله، او اوس هم راځو د نړیوالو مطبوعاتو ولورو ته چې زمونږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده، او تاسو لپاره ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې د اچین ولسوال حاجی غالب په هکله ده چې هغه د افغانستان کوم ولایت چې ننګرهار کې د اچین ولسوال دی دا مهال، او د طالبانو او داعش وسلواله ډلې پر ضد جنگي او مبارزه کوي. دا یو وخت په ګوانتانما کې بندي وو او د ګوانتانما جیلی وو. نو راځي چې واورو چې دغه موضوع د دې موضوع په حق له نور څه تفصيلات راغلي دي په دغه مطبوعاتو کې.
د ترهګرۍ د نوغي وستو د پاره د امریکای په کړو بشمیره اقداماتو کې یو اقدام د کیوبا په خوره ګوانتانامو کې جیل قائمول دي، چرته چې د دنیا د مختلفو برخونو نیولې شوی خطرناک ترهګر ساتلې کیږي. امریکا وخت په وخت ګوانتانامو نه داسې قیدیان خوشی کوي هم د کمو په بابل چې د امریکای تسلی وشي چې دوی به آینده د پاره د ترهګرۍ کارونه نه کوي. ګوانتانامو نه خوشی کړی شو قیدیانو کې یو د افغانستان اجی غالب نومي بنديوان هم شامل دي. د اجی غالب په حق لنن د امریکای مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته ګوانتانامو جیل نه خوشی کړی شوی یو پخوانی افغان اوس د طالبانو او د دولت اسلامي خلاف جنگ ته لاس اچولی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای فوج اول خود اجی غالب میدان جنگ ته په بیا راکوزیدو دلګیره وو، خو چې ورته معلومه شوه چې اجی غالب دا ځل د افغانستان په نورختیځه سیمه کې طالبانو او دولت اسلامیه پسې ټوپک راپورته کړی دی، نو زړه یې جوړ شو او د اجی غالب د مټو مضبوطولو دپاره د هغه د جنگیالو د امداد په غرض د اجی غالب په دشمنانو هوایی او ډرون حملې شروع کړي دي. افغان او امریکایي چارواکي دواړه د یاغیانو خلاف اجی غالب یو ډیر تکړه جنگیالی غني. نیویارک ټایمز لیکي چې د اجی غالب په نیوو کې او تر څلورو کالو پورې ګوانتانامو جیل کې په ساتلو امریکایانو سخته غلطي کړې ده، ځکه چې اجی غالب په اصل کې د امریکای مخالف نه بلکې ملګری وو، خو د طالبانو په ټس کې په خطا نیولې شوی وو. نیویارک ټایمز لیکي چې د سلورو 500 کالو په عمر کې د اجی غالب مخ او سترګې د هر قسمه جذباتو نه پاکي او وینځلې ښکاري، ځکه چې د دوه کور ودانی لونه یو خور او یو نوسه طالبانو په بيدردۍ سره قتل کړی دي او د خپل ځان په باب له هم هر وخت هر قسمه پیښه ته تیار ښکاري. د تازه ورځو کې کابل کې یو مرکه کې ویلي دي رښتیا خبره خدا ده چې زما جون سډیر د خوند نه دی تیر شوی. ته په دغه موقع تیر وختونو کې خپل دشمنانو کې اول د کال 1978 په جهاد کې شوروي روسیان یاد کل، بیا طالبانو سره د دیر شکارو پورې د جنگیدو ذکر وکړو او اوسې د دولت اسلامي خلاف د ملا تړلو ذکر وکړو. په دې جنگونو کې د اجی غالب 19 نږدې خپل خپلوان وجلې شوې دي چې تازه واقع په کې د هغه د اویا کلن او خیدا چې پروانه میاش کې دولت اسلامیه والو سر قلم کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې نن سبا د هغه د ټولو نه سنگین غلیم د هغه یو شاعر دوست عبدالرحیم مسلم دوست دی، څوک چې د سره ګوانتانامو کې یو ځای بندیوانو. خو د خوشی کېدو وروسته عبدالرحیم مسلم دوست د دولت اسلامیه د بیرغ لاندې د جنگیدو لار اختیار کا او د اجی غالب جنگیالي د دولت اسلامیه د جنگیالو د غیسی مینه د وستو په جنگ کې اخته دي. شاعر عبدالرحیم مسلم دوست د خپل شاعرۍ په ذریعه خلکو ته پاکستان ته د اوریدو هغه زینه د جهاد شروع کولو او د ټولې نړۍ د مسلمانانو د یو موټی کولو پیغام ورکي. خو د حجی غالب نظریه خالصه افغانیت ته د افغانانو د مرستې ملګرتیا کولو ده او د موجوده حکومت د خپو مضبوطولو ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې اجی غالب په کال 2009 کې د ګوانتانامو نه خوشی کړی شوی دی او امریکایان د ده تر دومره ډیرې مودې پورې په جیل کې په ساتلو اوس پیمانه دي، ځکه چې دوی ته اخر معلومه شو چې اجی غالب خو د طالبانو او د نورو تندرو ګوندونو سخت دشمن دی. حجی غالب په قام شینوار دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. په ګوانتانامو بی جیل کې د پد د امریکایانو د لاسه د الون بلون تیرېدو او د افغان حکومت لخوا د د خوشی کولو د پاره د لاس په نه خذولو باوجود د خپل قام او قبېلې د کرمو په خاطر خپل سپیری ورځي هېری کړی دی او د خپل ملک او قام د کرمو سمولو په خاطر د ملک او د قام دشمنانو په سیمټي انغختی دی. د خپل نو هلو زلو شروع د شینوارو په سیمه کې د تیرېدونکو سړک په منسوبه کې افغان حکومت سره د ملاتړ کولو نه وکړله. په دې طالبانو د تډیری دړکی را لیګری دي او خارجیانو سره د کار کولو په جرم کې ورل ډیر خپلوان قتل کړي دي.
دا دی و رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زمونږه پته دادا diva@voanews.com زمونږه ایمیل پته ودا سلیکي deewaradio@voanews.com چې دا سی به لیکي voanews.com.
او اوس هم یوه اداره چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په پیرس، مالی، نایجیریا او په نورو سیمو کې د دولت اسلامیه یا د آی ایس آی ایل د خونړو حملو په رڼا کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په غرض د امریکې او د امریکې د اتحادیانو پوخ عزم نور مضبوط شوی دی. د آی ایس آی ایل د مخې نیو په غرض د جوړ عالمی اتحاد د پاره خصوصي صدارتي استاذي بریټ میکګورک تیرو ورځو کې اخبارواله ته د حال احوال بیانولو په موقع ویلي دي چې موږ په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د مرای خپکولو عمل شروع کړی دی او په دې لړ کې عالمی نیټورک به هم دانه وانه کوو. ډیر خارجي جنگیالي دولت اسلامیه سره د شاملې دو په غرض شام او عراق ته په دې غرض خلاص دي چې هغوی د کال 2014 په اوړي کې د اسلامي خلافت د قیام د پاره د دولت اسلامیه د مشر د ابوبکر البغدادي د اعلان نه متاثر شوي دي. دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په مقصدونو کې یو بنیادي مقصد دوی د نیولو علاقو نه محروم کول دي. د امریکې په مشرۍ کې د آی ایس آی ایل خلاف جوړ فوزی اتحاد شام او عراق کې د ترهګرو په هدفونو خپلو حملو له زور ورکړی دی. د امریکې جنگي هوایي جازونه اوس د آی ایس آی ایل د مشرانو او د تیلو د کویانو نه علاوه د دولت اسلامیه د تیلو نه ډک ټرکونه هم په نخښه کوي. خاغلی میکګورک نور ویلی دی چې په زمینی جنگ کې امریکا د دولت اسلامیه خلاف مقامی فوزونو سره ملګرتیا کوي. دا کار ډیر سودمن ثابت شوی دی ځکه چې د شام الحول خاریا او سویل کې نورې سیمې د دولت اسلامیه نه نیولې شوې دي. په عراق کې د سنجار خار د دولت اسلامیه نه بیرته قبضه کولو کې د کوردو پیشمرګ فوزونو ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د سنجار بیا نیول خصوصي اهمیت لري ځکه چې د دې په نیوو د رقا او موصل ترمنځ او سلویختمو نیمې جرنیلي لار پرې کړې شوې ده. خاغلی میکګورک نور ویلی دی مونږ دولت اسلامیه په رقه کې یوازې کول او بیا په فشار زیاتول غواړو. دین علاوه د امریکای خصوصي فوزونه د وړاندې نه په عراق کې دي او اوس شام ته هم د مقامی فوزونو د امداد دپاره لیږلې شوې دي. د دولت اسلامیه عالمی تنظیمی اډانې لا د ماتې ورکولو په غرض اتحاد کې شامل هر ملک لخپل کردار ادا کول پکار دي. دولت اسلامیه کې د خارجي جنگیالو د شاملېدو د لارې بندولو د پاره د سلويختو نزياتو ملکونو نوي قوانين منزور کړی دي. سلورو دیر شو ملکونو خارجي جنگیالي یا خوني وليدي یا د دوی زینه او تنظیمی اډانې اورانی کړی دي. خصوصی صدارتی استاذی میکګورک د خپل تقریر په اخیر کې ویلي دي چې مونږ د دې تنظیم د تباکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
عزت من اوریدونکو، دا و نننۍ خبری خپرونه چې تاسو واوریدله زموږ خبری خپرونه دا مهال پای ته ورسیدله. تاسو به په همدغه منځنۍ څپو باندې د دې نه وروسته د مشال راډیو ته کولی شئ چې غوږ شئ، او مشال راډیو خپرونې به په همدغه څپو باندې شروع کیږي د دې نه وروسته. تاسو ته ښه وخت غواړو او تاسو نه دا مهال اجازت غواړو چې تر بلې خپرونې پورې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.